مشل رادیو خبری سات کې بیا هم د خپل قربانی حسیب شهید نیکی پیرزوین در واخلې وخت په پیښور کې د غرمه پوره 12 بجې دی تر یوې پوری په دې خبرونه کې درته ګڼ تازه خبرې د پټونه لرو د پاکستان سیاسي حالات په اړه به هم وره او په سیمه او کور کې به د تازه احتجاجونو حال هم درته درکړو خو تر هر څه مخه د دې سات خبرونه وایند عبدالحی کاکر
پایل د مهمو خبرونو لسرټکو زخه د پاکستان صدر د پیپلز پارټي د بنیاد ایشدونکي وزلفقار علي بټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره بیګا په یو آرډیننس لاسلیک وکړی. په بلوچستان کې د لادرکه شو بلوچستانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ پیل کړی. نیټو وای نن د افغانستان په پلازمینه کابل سره نږدې د دوی پریوپوزي اډه باندې د برید هڅه ناکامه کړې ده. د اټمی انرژي نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړي چې د جاپان په فوکوشیما کې اغزمنې سوي اټمی بټۍ حالت اوس هم ډیر جدي دی. اوس هم د خبرونو تفصيل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پیپلز پارټي بنیاد ایشدونکي او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم زلفقار علي بټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره بیګا په یو آرډیننس لاسلیک کړی دی. زلفقار علي بټو په کال 1990 کې اعدام کړل شو. د ده وژنې ته د عدالتي وژنې نوم هم ورکړل شوی و. مرکزی کابینه تیر هفته صدر ته د کیس بیا خلاصولو لپاره سپریم کورت څخه د مراجعه کولو منظوري ورکړی و. د صدر وایند فتور را بابر وایي چې کیس به د قانون وزارت سپریم کورت ته لیږي. په بلوچستان کې د لادرکه صوب بلوچستانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ پیل کړی. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې لادرکه کسانو کورنۍ به په اسلام آباد کې د بشري حقوقو له سازمانونو او د پارلمان لغړو سره ویني چې هغه د خپل ورکوسو خپل خپلوانو په منډلو کې په حکومت فشار واچوي. په بلوچستان کې بلوچ ملت پالوي په سلګونو بلوچستان د پاکستان د سفارتي ادارو لخوا نیول شوی دی خو حکومت دا تورونه ردوي. بلوچستان دا تورم لګوي چې د لادرکه بلوچستانو مړي د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې وخت ناوخت ترلاسه کیږي. په پاکستان کې حکومت د سی این جی په قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د تیلو او ګیسو تنظیمونکو ادارې اوګرا لخوا ویل شوی چې د سی این جی په یو کیلو کې له یو څخه تر 3 روپۍ پورې زیاتوالی کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وارده مخه د ځینو سیاسي او تجارتي ډلو لخوا د پېټرول د بیو په لوړولو کې په لوړور په لړ کې احتجاج شوی. د پاکستان مطبوعات وایي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی داسې اشاره ورکړي چې په پېټرولو د رعایتونو ورکول لپاره به له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې کوي. ناتو وایي نن یې د افغانستان د پلازمینې کابل سره نږدې د دوی پریوپوزي اډه باندې د برید هڅه ناکامه کړې ده. د سازمان په وینا برید کوونکي دوه وسلوالي وژلي او د نیټو درې عسکر ژوبل شوي دي چې حالت یې له خطره بهر دی. د نیټو وایي چې یو برید کوونکي په امکاني توګه بارودو ډک جیکټ هم اغوستی و. د کابل صوبې د پولیسو مشر محمد ایوب سالنګ وویل چې دوی ته د درې برید کوونکو رپورټ ترلاسه شوی چې پکې دوه هغه وخت ووژل شو کله چې د دوی جیکټونه وچاودېدل. د ده په وینا درېیم برید کوونکی په ډزو ووژل شو. تر دې وړاندې په افغانستان کې پرون مظاهره چانو د ملګرو ملتونو په دفتر برید کړی و چې پکې 12 کسان وژل شوي وو. یو پولیس سیمه جارواکي جنرال داود وویل چې په پیل کې مظاهره سولي ځبه خو وروسته په تاوتریخوالي واوښتې.
خغلی داوود وایي په سر کې مظاهره سوله ییزه وه خو له بده مرغه وروسته په تاوتریخوالي واوښت. مظاهره چیان د یوناما دفتر ته ننوتل او د یوناما یو شمېر کارکوونکي او ساتونکي ووژل. له هغوی څخه چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دي 40 تنه نیول شوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په وژل شوو کسانو کې اوه بهرنیان او څلور افغان شامل دي. د اټمی انرژي نړیوال سازمان مشر یوکو امانو خبرداري ورکړي چې د جاپان په فوکوشیما کې اغزمنې سوي اټمی بټۍ حالت اوس هم ډیر جدي دی او لمنځه تلل به ډیر وخت واخلي. نوموړي د خبره د کینیا په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون سره د لیدنو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړه. امانو وویل دا ویل چې هر څه سم دي خو د ده په فکر دا به تر هغه وخته تر هم هغه ډیر وخت ونیسي چې په اړه خلک فکر کوي. په جاپان کې د زلزلې او سونامي درې هفته وروسته هم د اغیزمنو سو بټیو د یخولو نظام له ستونزو سره مخامخ دی. د اټمی بټیو شاوخوا 40 کیلومتره سیمه له خلکو خالی کړل شوې ده. ریپورټونه وایي چې د لیبیایي یاغیانو حوصله هغه وخت اوچت شوې کله چې دوی په خپل منځ کې ش روزل سوي په وسله سنبال د پوځ په خواني عسكر او افسران ولیدل. د جمعې پر ورځ د جنگ لومړی کتار ته د پوځ په خواني افسرانو او کم تربیت لرونکو رضاکارو ته د تلو اجازه ورکړل شوه. بلخوا د لیبیا حکومت د باغیانو لخوا د جنگبندي شرطونه رد کړي دي. د آیوري کوست په مرکزی شهر ابیجان کې د ملګرو ملتونو لخوا منل سوی الیسینا کوترا د ځواکونو او د هغه د مخالفه لورنتی جیباګو د وفادار ترمن سختې جګړې روانې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل پر روان یو سات کې به دغه ټکو تفصیل درته خبر کړو. په دې خبرونه کې به د پاکستان د سیاسي حالاتو تازه حال درکړو. په بلوچستان کې به د درک شویو کسانو پر ضد د بلوچانو د احتجاج لټکل واوري چې د اسلام آباد ته پتلوي پیلوي. هلته د قبایلي سیمو تازه حال در هم درته درکو. د سیمې په خبرونه کې به د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د احتجاجي لاریون او مرګ ژوبلې واوري. د دغه ټولو خبري رپورټونو او تاریخوالي د تازه حالاتو د درکولو ترڅنګ درته د ګلونو د نندارتون ل رپورټ سره د سولې پیغام هم درکو.
د دې ایگزیبیشن مین مقصد دالي د امن یو پیغام ورکول غواړو.
د شتارم لګول دي چې د غم د خلکو د زړونو لرشي.
د مونږ ډیر زیات دا اپریشیټ کوو.
کو وخت سره نور ګن رپورټونه هم درته خبرو تر پای مو ملتي او کړو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکي او د دغه هیبت پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د دوسیه د بیا خلاصېدو مسوده لاسلیک کړي. د ذوالفقار علي بوټو په 1909 اویاوم کال کې د عدالت د فیصله وروسته په دار وزړول شو. د نوموړي وژنې ته د عدالتي وژنې اصطلاح کارول کیږي. په دې اړه مو تفصیل په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال علم زیب خان اخیسته.
آصف زرداری کې قبل اصل کړل د آئین آرټیکل یو سل پنځاتیا او یو سل شپږاتیا کوم لا رشید دی داغه تر مخ اده شوی دی. په دې آرډیننس کې د سپریم کورټ نه دا مشوره وغوښته شوی کوم څه طریقه کار چې کوم یو هغه کې د مشوره اصل کې دا آئین تر مخ وغوښته کیږي. په هغه کې دا ویل شوی دی چې کله په کال 1909 کوم چې تاسو هم وایو په هغه کې د مارچ کوم میاشت د هغه کې د پنجاب چې کوم د لاهور های کورټ څخه فیصله وا هغه کې بیا روستو د سپریم کورټ هم په هغه فیصله تایید کړو او هغه فیصله کې سره بدل نه راوسته. او تاسو هم ویل چې دا به عدالتي وجنه هم ویل شوی و سپریم کورٹ په دې ریفرنس کې سپریم کورٹ راوی له شوی چې په دغه دی نظر ثانی وکړي شي او په دغه معنی چې په دې ریفرنس کې دا هم له شوی دی چې په حکومت پاکستان نه غواړي د عدالت سزا وقفي سکر کې چې څه فشار راوړي د عدالت ترمنځ خولي. دا خبره پکې ضروری ګڼل شوې چې دا یو مهم مشر او دا شان نور د خلک چې کوم دی هغه وجل شي او د دې وجنه چې په مستقبل کې دا څه غراوي شي او دا ریفرنس موږ وړاندې کوو او دا ریفرنس مخکې کوو چې دا ځکه چې مرګونه د عدالتونو د لاپروایۍ او یا د غوډ لګي په اړه یا د غوډ مخ پرانې د غیر کترین په وجه دا چې څنګه مخکې راشي موږ دا ریفرنس سپریم کورټ ته لګو او په دې سپریم کورټ مشوره غواړو.
مننه لمزيب خان ک بل خو په پاکستان کې دا سې رپورټونه هم دي چې د پېټرول وروسته اوس حکومت د سی ان جی په بایکو هم زیاتواله کړی دی. که په دې اړه موږ ته تفصیل راکړي چې په اسلام آباد کې څه حال دی اوس.
پېټرول ته خبرو کړه کم چې 10% هغه زیاتواله راغله او دا غي سره سره تقریبا 12 غنټه هم نه شي وی یعنی د ګاښ په کم دی نو د اوګرا طرف یو بل نوټیفیکیشن هم راغله په هغه موټر پاکستان کې د سی ان جی کوم د خونې هغه خوځول شوی دی او دا چونکې لکم دي د یو نه تر ډیرو په پوهه کې یو خو اوس په دې په تیر ډیر موده کې چې انجینر خو نه زیات زیات شي دا په یو ورځ باندې وشو سهار د پېټرول او بیا د شپې نه وخته د سی ان انجینر خو نه یو روپې نه وال تر ډیرو په پوهه په دې کې د نرخونو مختلف دی. پنجاب کې تقریبا 2 روپۍ پورې اسلام آباد کې 100 پیسې زیات شوی دی او خیبر پختونخوا کې د غشن د 2.5 روپۍ پورې او د غشن سیټي هم او بلوچستان کې مدري هر څه نو رسټو دا چې کوم دی په کرایانو کې تر 15% پورې زیاتواله راغله د ټول ملک په کش باندې.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال عالم زیب خان وو.
دا مشال رادیو ده.
پا په بلوچستان کې د لادرکه بلوچانو کورنۍ ویل دي چې دوی به د احتجاج په توګه د اپریل په 4 منیټه اسلام آباد ته ترین مارچ کوي. په دې اړه مو له خدای نور ناصر نه حال اخیسته.
The Voice for Baluch Meeting Persons Pursuing the Adabi Kamashari ki jidai sazman dai. The Shaukha Pinzil Sura Daraka Katano, the Daraka Baluch Koranai, Hamnan da, the Kwetsakha, the Islamabad for Lord Shane March, Yaham to Urgada ki, the March Pile Kiwi. Adabi Kawana, the Islamabad ki, the Tulurum April Bandi. Nan da dilu yeta, the Dilzai Tikha, the Kwetsakha, the Islamabad for Lordi, Awam Halka, the Apo Tulurum April Bandi. د ویل بیل نړیوالو ادارو د دفترونو مخې ته د کتابوي کې چې دوی ذکر کړی دی د بشري حقوقو د اداره او همداراز د قانوني اسمبلی سینټ او داسې د سپریم کورټ مخې ته احتجاج کوي. وروسته د عربي په وینا د نېشنل پریس کلب اسلام آباد مخې ته ابو پاتالی کیمپ یا نه خو د احتساب کیمپ هم لګوي. او دوی په وینا دغه په تیر اتو میاشتو کې د وایس فار بلوچ تھنکس پرسنس په وینا باندې کتیرو اتوم نشته کې د شاو خایو سره پنځه ویشت لږه کبلستانو خراب شوی مړي مندل شوی دی او په همدې باندې د احتجاج کوي. په وینا د ډیر مدیر رئیس د احتجاج په سوي دی دوی پر امن احتجاج کوي خو لیکن هیڅ هم دوی دا خبره د دوی د ځان او ربل نه دی او هیڅ هم په دې باندې څه قدم پورته کوي نه چې دغه درک بلوچستان پیدا سي یا هم په دې باندې په صحیح معنا خپل څه وسی.
دا څه هم ویل کیږي چې آلتا په بلوچستان کې د یو بل بلوچ مړې هم تر لاسه شوی دی تازه تازه دې راستاسي معلومات
کایو په نو همن دغه بلوچستان د بلوچستان کورنۍ د لګرک بلوچستان نن اسلامباد ته پر لار احتجاج کوي. احتجاج په کوي نو بل په لوکون په هم دې شارکټ کې یو بل خراب شوی مړی پیدا شوی دی چې پولیسو دا کله بي ام سي اسپټ روښتم ته یو ور نو هلته دا دې پیجن کوي د رحمت الله بنګلوي پر نامه سره وشه. رحمت الله بنګلوي د بده کورنۍ په وینا چې دوی په 12 مارچ باندې لا مڅخه د کوټ فور نور باندې لا درکه سوی او لا پته سوی او هم پرم یې د خراب مړې ومنل چې بده باندې دځي سوی دا هم د ډاکټر په وینا کې اکثر دځي د تفسر باندې او پسینه کې سوی ولې چې مخکې هم دا راز ډیرای داسې بل سوی چې هغه لا درکه وو هغه ډیر وخت وي چې هم د بوخ نشو کېږي خو مخکې هغه هم دا راسي ډیر مړې ومنل چې دا هغه اکثر ډاکټر په وینا کې اکثر مړې تفسرونه دي ګورې لکه دلی وي تفسرونه کې په دې باندې څه نه سوی.
په بلوچستان کې کوټه کې د مشالډیو خبريال خدای نور ناصر وو چې د بلوچستان د ولادرکه شو یو بلوچانو د کورنۍ او د احتجاج شد تکل وړي معلومات راکول.
که پورتو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو وری بیلابیل خبری رپورټونه مو اوریدل مخکې تر دې چې د سیمې تازه حال درته درکړو. ل دې بزن خبر کوچې د پاکستان قامیا کورنۍ ورسپانو نن پر کوم موضوعګانو تفسیری کړې دي. درته ل اسلام آباد ریاض موسی خیلوی
نن د انګریزي او اردو ژبو اکثر ورسپانو خپل اداریا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په زیاتوالي لیکل ده. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا کې لیکلي دي چې دا څه نوې خبره نه ده چې د تیلو په نرخونو کې زیاتوالي راغلي دي ځکه چې منځي ختیځ کې د اړې غړي با ارومرو د تجارت برسره کېده او د دې اثر به په پاکستان لیدو. دغه شان آج ورسپانه وایي چې نرخونو کې د اضافه رستو حکومت په مختلفو ورسپانو او چینلو کې د نورو ملکونو نرخونه هم کړی دی او خای چې پاکستان کې د موجوده اضافه باوجود هم د پاکستان نرخونه د نور ملکونو نه کم دي. ولې د اضافه نوړان دي او پېټرول پمپونو کې د تیلو خرڅول بندول یو عجیب خبره ده. باید چې حکومت دې لړکی ګامونه پورته کړي او دا چې د تیلو نرخونو کې د اضافه رستو دي د نورو سيزونو په نرخونو کې د خپل اندې د اضافه د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. دغه شان اکسپرس وسپان لیکي چې د حکومت لخوا د نه نه تر 14% پورې اضافه د حکومت د ناکامه پالیسي او نړیوالو مالیاتی ادارو سره د کړې لوزنامو نتیجه ده او پکار ده چې داسې پالیسي جوړې کړي شي چې ورسره عام ولستا اساني او فایده ورسي ځکه چې ولس د وړاندې نه د ډېرو ستونزو او کړمو سره مخ دي. تدې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداریې کې لیکلي دي چې 13 ورځو کې د برتانیې لخوا جاری شوی کلیز رپورت چې په 350 پاڼو اړو پکې لس پاڼې د پاکستانی حکومت او ادارو په حق لدی. اداریې د رپورت په حواله لیکي چې پاکستان کې کرپشن انتها ته رسیدلې ده. اغلا غلطی پکې ډېری دي. عدلیه کمزور ده، زنانو ته حقوق نه ورکړی کیږي او اقلیتونه د یې رخکار دي. اداري لیکي چې په میډیا بندیزونه دي او پیمرا په هغه چینلو پابندي لګوي چې حق خبره کوي یا د حکومت غلطی ولستا پډاګه کوي. په جیلونو کې د حد نه زیات قیدیان دي چې د خپلو مقدمو په انتظار ناست دي. مخکې وایي چې پولیس د شکونو په بنیاد خلک نیسي او عدالت ته د وړاندې کولو په وخت ورسره ثبوتونه نه وي، نو ځکه هغوی بری شي. دا شان سم خلک یریږي او خراب بیغمه ګرځي. اخره کې اداریه وایي چې د دې هر څه دپاره یو مضبوطه اداره، د زړه د اخلاصه کوشش او زړور خلک پکار دي چې دا نظام سم کړي. د مشرق ورځپاڼې اداریه د پېښور سره تړلې نیم قبایلي علاقو په حق لده او وایي چې د پېښور خوښه سیمې لکه بډبیر، شیخان، ماشوخیل او سلیمان خیل وغیرہ حالات ډیر زیات خراب دي او د دغه سیمو خلک د ترهګرو په رحم و کرم دي. اداریه وایي چې دا سیمې د ترهګرو د ولکینا وستو او په دې د خصوصي پاملرنې ورکولو ضرورت دی، ځکه چې دغه سیمو کې حالات ورځ په ورځ خرابېدو اړخته روان دي.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
تاسو مشال رادیو نه د نړۍ رنگونه او د غرس نور خوندور اونیس پروګرامونه په پرلپسین حسات خبرونه کوي چې د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو پورې دوام کوي او ریدلی شي. او د دې ترڅنګ تاسو زموږ په انټرنیټي پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام کې زموږ ټول خبرونه هم اوریدلی شي او هم لیدلی او لوستلی شي. او سم درته د سیمې په اړه تازه خبر لرو. تیر ورځ په زرګونو لاریون کوونکو د افغانستان په مزار شریف ښار کې د ملګرو ملتونو یا یونما دفتر وسوځولو او و بهرني کارکونکي ووژل. او نن سهار په کابل ښار کې د بهرني ځواکونو پر مرکز د دریو برید کوونکو د برید په پایله کې دوه ځانمرګي برید کوونکي او یو ملکی وګړی ووژل شو او یو ځانمرګي برید کوونکي نیول شوی دی. په دغه پیښو په اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنول راکوي.
تیر ورځ د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د جمعې لمانځه وروسته له روضې او نورو جماعتونو څخه زرګونو خلکو لاریون وکړ او د امریکا په فلوریډا ایالت کې د یوې کلیسا د پادری لخوا په کلیسا کې د دننه د قران عظیم الشان د یوې نسخې سوځول یې وغندل، خو وروسته لاریون بیا په تاوتریخوالي بدل شو. لاریون کوونکو چې د امریکا پر ضد شعارونه ورکول په دغه ښار کې د ملګرو ملتونو د دفتر یونما په لورې ولاړل. پر دفتر یې د کاڼو او تیږو ګزارونه وکړل او بیا یې د دفتر له ساتونکو وسلې واخیستې او هغوی ښه ووهل او وروسته یې ورباندې ډزې وکړې. په شمال کې د درې سوه درې په امیر زون د پولیسو د قوماندانۍ ویاند لال محمد احمدزی وایي چې لاریون کوونکو د یونما د دفتر لسنه بهرني کارکونکي وژلي. د نوموړي په خبره چې لاریون کوونکو د څلورو موټرو په ګډون د یونما دفتر ټوله ودانۍ هم وسوځوله. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند زمری بشری وایي چې په دې پیښه کې اووه تنه بهرنیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. د بشری په وینا چې په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان شوي دي، چې د دوی په خبره مظاهره کوونکي وو.
هفت نفر خارجي کشته شده که
اووه نفر بهرنیان وژل شوي چې په بلخ کې د یونما دفتر کارکوونکي او ساتونکي وو. څلور ملکي کسان وژل شوي چې د مظاهره کوونکو په ډله کې وو او لاریون یې کاوه. ټپیان هم په دواړو طرفونو کې شته. دوه تنه بهرنیان دي چې د یونما دفتر کارکوونکي دي او دویشت تنه نور ملکي وګړي دي چې په غالب ګمان مظاهره کوونکي وو او مظاهره یې کوله. دا په داسې حال کې دا چې نن سهار څو تنو وسلوالو د کابل ښار ختیځه برخه د پلیچرخي په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو فونیکس په نوم کیمپ برید وکړ. د کابل پولیسو یو سل یو اسمایي زون قوماندان جنرال ایوب سالنګي د پیښې د تایید تر څنګ وویل چې په دې پیښه کې دوه ځانمرګو برید کوونکو د کیمپ په دروازه کې ځانونه الوزولي او دریم یې ژوندی نیول شوی. همداراز په دې پیښه کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی، خو بهرنیو ځواکونو ته یې د زیان او مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د جنرال سالنګي په خبره چې اوس وضعیت آرام او په کنټرول کې دی، خو وسلوال طالبان وایي د دوی اوو تنو په یاد کېم برید کړی او په خبره چې نښته لا هم روانه ده.
په مزار شریف کې د قهرجن مظاهره او په مظاهرو کې د بهرانیانو او وژنه افغان ولسمشر حامد کرزی هم په کلکه غندلې ده او دا کار یې د اسلام او افغاني دودونو خلاف بللې ده. راځي چې وارو په دې اړه نړیوالو کوم خبرګون خوده دی د اجمل اند پر رپورت کې اورو.
د جمعې پورس په مزار شریف کې د وینما پر دفتر د مظاهره چیانو خونړی برید د ملګرو ملتونو ټول سازمان لړزولې ده. په 2003 کال کې په بغداد کې د ملګرو ملتونو پر دفتر لدرنې چاودنې چې پکې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په ګډون ګڼ کسان وشل شوي و ورسته د دې نړیوال سازمان لپاره تر ټولو درون گزار دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې دا مهال په نایروبي کې دی د مزار شریف د پیښې په اړه وویل دا یو بزدلانه برید و او په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هم په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو وژنه په کلکه غندلې. په یو بیان کې باراک اوباما د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او هغوی ته یې تسلیت ویلې. نوموړي د افغانانو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د کارونو ستاینه کړې چې د نوموړي په وینا د افغانانو ملاتړ کوي او د یو پیاوړي افغانستان د جوړېدو لپاره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې او ویلې دي د ملګرو ملتونو سره به په هره بڼه مرسته وکړي څو خپل کارکوونکي خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویلي موږ په دې باور یو چې د قرآن سوځولې و ناسمه کړنه وه چې موږ یې په کلکه ردو او په روښانه ټکو وایو چې دا ناسمه کړنه د یوې وړې ډلې کار و او په هیڅ ډول د اسلام په اړه د امریکا د خلکو د نظر څرګندویه نه ده. د ناټو سرمنشي انډریس فوګ راسموسن هم په یو بیان کې په مزار شریف کې دوی نامه پر دفتر برید غندلې. نوموړي ویلي په مزار شریف کې دوی نامه پر دفتر برید چې په ترس کې د دې ادارې څو کارکوونکي ووژل شول په سختو ټکو کې غندم. د برید قربانیانو د افغانانو سره د یو خژون په جوړولو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا پیښه غندلې او په افغان حکومت او په افغانستان کې په میشتو نړیوالو ځواکونو یې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د مامورینو د خوندیتوب لپاره دې ضروري ګامونه پورته کړي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال رادیو او سم یو نړیوالې ورځپاڼې ته کتنه لرو. د امریکا واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې او اے بی سی نیوز ټلویزیون یو نظر پوښتنه کړې ده چې تر مخکې ویل شوی دي چې په دریو کې دوه امریکایان دا فکر کوي چې په افغانستان کې جګړه کول ندي پکار. د دې فکر په شاه د خلکو هغه نا امیدي ده چې نظر لري دا جګړه نشي ګټل کېدای. خو د واشنگتن پوسټ په خبره په خپل افغانان بیل نظر لري او هیله مند دي. د افغانانو د راتلونکي په اړه د ښه نظر لرلو وجه څه دي؟ ځواب یې له دې نظر پوښتنې در معلوم شي چې پامیر ساحل یې دروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په عمومي ډول افغانان د امریکایانو پرتله د خپل راتلونکي لپاره هیله مند دي. د نومبر په میاشت کې شوې یو نظر پوښتنه ښیي چې 95% افغانان په دې اند دي چې هیواد یې په سم لوري روان دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا تاسو نن د 13-15 کالونو پرتله ښه ژوند لرئ، 3% افغانان وایي هو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خبره امریکایان د افغان ولسمشر حامد کرزي په اړه وایي چې ناقانونه دی، د خپل دندې وړ نه دی او په اداري فساد کې لاس لري. دا امریکایي وګړي فکر لري چې امریکایي او ناټو ځواکونه له ناکامۍ سره مخامخ دي. دوی افغان ځواکونه په اداري فساد کې ککړ بولي او د سیالۍ جوګی نه ګڼي. هلته بیا په ټولیز ډول 2% افغانان د حامد کرزي د حکومت ملاتړي دي او 2.8% خلک حامد کرزي ته په ښه سترګه ګوري. د نظر پوښتنې تر مخې دا سمه ده چې په دې وروستیو کې د بهرنیو سرتیرو ملاتړ کم شوی دی، خو اوس هم 2% افغانان یې ملاتړي دي. په لسو کې 9 افغانان طالبانو ته په ښه نظر نه ګوري او نه یې خوښوي، او په لسو کې 8 افغانان په افغان ملي اردو باور لري. ورځپاڼه کاږي په 2001 زیږیز کال کې چې کله امریکا په افغانستان کې طالبان لواک لري کړل، نو تر هغې وروسته د افغانستان ناخالصه ملي ګټه 3 چنده زیاته شوې ده. دا هم رښتیا ده چې د افغانستان د اقتصادي ودې بنسټ ډیر ټیټ دی، خو هر کال د چین په سرعت اقتصادي وده کوي. په 2001 زیږیز کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان په ښوونځیو کې ول او په دوی کې زیاتره هلکان ول، خو سږ کال له 8 میلیونه زیات ماشومان ښوونځیو ته ځي چې پکې یو په درې برخه نجونه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي شاوخوا 80% افغانان د روغتیا بنیادی اسانتیاو ته لاسرسی لري او د ماشومانو د مړینې کچ هم یو په درې راغورځېدلی دی. ورځپاڼه د نظر پوښتنې تر مخې لیکي چې زیاتره افغانان په خپل هیواد کې له اداري فساده ګیلمن دي، خو دوی بیا خپل حکومت د سویټزرلینډ له هغه سره نه پرتله کوي. دا افغانان چې کله خپلو ګاونډیو یعنی ازبکستان، چین، پاکستان او ایران ته ګوري، نو په هغو نظامونو کې ورته د خپل هغه پرتله ډیر کم احتساب ښکاري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي په هلمند ولایت کې ژوند عادي حالت ته په ستنېدو دی او بازارونه بیا پرانستل شوي دي. په دې ولایت کې له 503 افغانان وای چې وس ښه اقتصادي موقع لري. په خوا په 50 کې یوازې یو کس داسې نظر لره.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
بیا هم نړیوالې ورځپاڼې ته کتنه لرو. د اکانومیست مجله وایي په عربي نړۍ کې راپورته شوې اوسنۍ بیداری کې مذهب د یو مهم ځواک په توګه برسېره شوی دی. مجله وایي لویدیځوال باید خپل اعصاب په قابو کې وساتي او په جمهوریت باور وکړي. په مقاله کې نور څه لیکل شوي دا له عبدالحی کاکړ ناوړي.
د اکانومیست مجله په خپل مقاله کې په عربو هیوادونو کې ولسی پاتون په امکاني توګه په اسلامي توندلارې بڼه د بدلیدو څرګندونه کوي. مجله لیکي چې کسم په لیبیا، یمن، شام او نورو خلیجی هیوادونو کې ولسی پاتون یا خبريالۍ سوی دی یا بیا د جنو هیوادونو امیران یا باچهان په اصلاحاتو مجبور کړی دی، خو تر اوسه پورې دغه پاتونونه په خپل فطرت کې سیکولر بڼه لري او هم دې ته په پام سره غربي هیوادونو د اطمینان ساه اخستې ده. د مجلې په وینا خو بیا هم اوس داسې نشي نشانېسته چې په عربو انقلابونو کې اسلام د یو مهم ځواک په توګه رول لوبوي. هم دې خبرې په عربي نړۍ او په غرب کې سیکولر او لیبرال خلک لږ څه ناارامه کړي دي. دوی ویره لري چې هسې نه هغه اسلامي سوچ لرونکي د عربیانو دغه بیداری قبضه کړي چې ګڼ دریزه جمهوریت ردوي، ښځې ځوروي او د یهودانو او عیسایانو پر ضد د جهاد بیرغ پورته کړی دی. دوی له دې هم ویریږي چې داسې نه په عربي نړۍ کې هم هغه قاتلانه شدت پسندي خوراسي چې په تیرو څو کالو کې په پاکستان کې تر 10,000 زیات کسان وژلې دي. د اکانومیست لیبیا، مصر، تیونس او د شام د پاتونونو جاج اخلي او وايي په لیبیا کې د کرنل قاذفي مخالفین چې دا وخت د واک په انتظار دي د اسلامي او د سیکولر لیبرالانو ګډوله ده. دا ډول په مصر کې پیاوړی مخالفه ګوند اخوان المسلمین دی. کله چې هلته تیره اونۍ د عین لپاره ریفرندم وسو نو هم هغه څه وسو چې څنګه اخوان المسلمین غوښت. په تیونس کې هم اسلام پاله تر بندیز لاندې و خو اوس بیا ډیر راڅرګند شوی دی. د اکانومیست وایي چې د نورو هیوادونو په پرتله په عربي نړۍ کې په حکومت کې اسلام یو مهم رول لري او ډیر مسلمانان په دې باور نه کوي چې مذهب او ریاست له یو بل څخه جلا دي. خو د مجلې په وینا د اسلامیک معنی اسلام پالنه نه ده. مجله زیاتوي القاعده له تیرو څو کالو راهیسې په عربیانو کې خپل مقبولیت له لاسه ورکړی دی او د دې جهادیانو شمیر ډیر کم دی او خلک کرکه ځینې کوي. مجله پر مخ لیکي په اسلام کې د سخت دریځو او منځلارو ترمنځ جګړه اوس توده شوې ده او د عرب ځوانان چې بدلونونه راوستي دي د خپلو محافظه کارو مشرانو پر ځای له جدید دنیا سره ځانونه تړي. مجله وایي مذهبي حکومت نور د عربو هیوادونو ځوانانو لپاره زړه راښکونکی نه دی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
تاسو مشال رادیو اوري او که مشال رادیو خبرونه د لوستلو لیدلو مینا هم لري mashalradio.com ته ورتلی شي او زمونږ خبرونه هم لیدلی او هم لوستلی شي د mashalradio.com ته ورشي او تازه خبرونه او تفسیرونه ځان خبر کړي. د خبرونه نیمه برخه ته پر رسیدو کې یو پوره 12:30 بجې کیدونکې دي او عبدالحی کاکر را سره په سټډیو کې دی او د دې ساعت د خبرونو لنډیز وای.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري د پیپلز پارټي بنیادی شوډونکو ذوالفقار علي بټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره بیګا په یو آرډیننس لاسلیک کړی دی. په بلوچستان کې د لادرکسو بلوچستان کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ پیل کړی دی. نېټو وايي نن د افغانستان په پلازمېنه کابل سره نږدې د دوی پر یو اډه باندې د برید هڅه ناکامه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوال سازمان مشر خبرداري وکړي چې د جاپان په فوکوشیما کې اغیزمنې شوې اټومي بټۍ حالت اوس هم ډېر جدي دی.
لنډ خبرونه مو د مشال رادیو نواری دلته سي خبري خبرونه او په خبري خبرونه کې به هم درته خبري رپورټونه لرو. خو د خبري رپورټونو د مخه او د دې تر مخه چې قبایلی سیمه ته ورشو او په کورم ایجنسی کې د مظاهرو اوري درته یوې نړیوالې ورسپانی ته کتنه لرو. امریکایي ورسپانی واشنگتن پوسټ د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایوف په خپل هیواد کې د ولسواکۍ په اړه لیکنه کړې ده. د مقالې سرلیک دی په قزاقستان کې د ولسواکۍ پر لور د پام وړ پرمختګ. زموږ همکار بوریوال کاکر دغه مقاله لوستې او غټی کې په دې توګه وړاندې کوي.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د مقالې پایل په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې له رامنځته سو حالاتو کوي او لیکي شمالي افریقا او منځني ختیځ چې کوم بد امنیو راګیر کړ د هغه وجه اقتصادي او سیاسي حالاتو. هلته خلک په ژوند کې د اسانتیاو او سیاسي واک لپاره کوڅو ته راووت. نور سلطان نظربایف لیکي کله چې شل کال وړاندې قزاقستان د یو خپلواک هیواد په توګه رامنځته سو نو ګاونډیو دغه هیواد د سوویت یونین یو شاته پاتې هیواد وباله. د کمزوري اقتصاد له کبله موږ نسوای کولای چې ولسته بنسټیزي اسانتیاوي برابر کړو. نظربایف زیاتوي اوس د قزاقستان د خلکو د زیار په برکت حالت ډیر بدل دی. د ولس د ژوند معیار په چټکۍ سره مخ پر شکېدو دی. په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو پر لور پرمختګ روان دی او قزاقستان د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پل بڼه خپلوي. نوموړی لیکي له خپلواکۍ اخیستلو راوروسته داسې لږ هیوادونه سته چې په اقتصادي پرمختګ کې له موږ سره برابر دي. د زیاتوي دا وخت په کورنۍ کچه په قزاقستان کې دومره اقتصادي پرمختګ شوی دی چې سړی سر کلنۍ ګټه تر نظر امریکایي ډالرو اوړي. په 1991 کال کې زموږ صنعتونه د حکومت په واک کې وو خو اوس د شخصي کاروبار څانګې دومره پیاوړي شوی دي چې د هیواد په اقتصاد کې د ملا د تیر بڼه خپل کړې ده. او دا وخت په قزاقستان کې د بیروزګاری کچه تر امریکا، برتانیا، فرانس او جرمنی ټیټه ده. نزدبایی پلیکی دا زموږ خوشکسمتی ده چې هیواد مو قدرتي زیرمې لري چې د نړۍ تر ټولو زیات یورانیم دلته دي او په تیرو 30 کلونو کې د نړۍ تر ټولو زیات تیل په دې هیواد کې میندل شوی دی. دی لیکي چې زموږ لپاره تر هر څه مهم د قزاقستان ولس دی او حکومت به خامخا د دوی د ژوند د معیار د پورته کولو لپاره پیسې خرڅوي او دوی ته به د کار زمینه برابروي. نوموړی زیاتوي په قزاقستان کې د سواد یا خواندګۍ کچه سلو ته رسیږي. موږ پر سکولونو او پوهنتونونو په پراخه کچه پیسې خرڅوو او 3000 کسانو ته وظیفې ورکوو چې له هیواد څخه د باندې زده کړې ترسره کړي. دی لیکي قزاقستان یو داسې هیواد دی چیرې چې له هر چا او د هر مذهب له پالونکو سره یو ډول چلن کیږي. همدا فکر موږ د خپل هیواد تر پولو د باندې هم لرو. موږ د خپل گاونډیو هیوادونو په ګډون له امریکا، اروپا او چین سره ډیر شي اړیکې لرو. نور سلطان نظربایف پر مخ لیکي چې په قزاقستان کې د جمهوریت ټولنیزو او سیاسي ادارو د پیاوړ کول اړتیا ده. د راتلونکي اتوار یعنی د اپریل پر 3 نیټه به ولس د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره رای اچوي. د زیاتوي چې د راتلونکي کال انتخابات به په هیواد کې یو داسې پارلمان رامنځته کړي چې بیلابیل ګوندونه به پکې برخه لري. د دې ټاکنو د باوري کولو لپاره به هر ډول ګامونه اخیستل کیږي او موږ د ټاکنو د بهیر د څارنې لپاره له بهر څخه هم څارونکو ته بلنه ورکړې ده. نظربایف پر مخ لیکي موږ په هیواد کې د عدالتي خپلواکۍ د پیاوړي کولو لپاره هم ګامونه اخلو. قانون ته لسره کتنه کوو او په امنیتي ادارو کې بدلونونه کوو چې په ښه توګه د بشري حقوقو ساتنه وکړي. نور سلطان نظربایف د مقالې په پای کې لیکي چې په نړۍ کې سترو ولسواکیو یا جمهوریتونو په رامنځته کېدو کې په سلګونو کلونه وخت واخیست، ځکه موږ دا نه وایو چې قزاقستان به په ډېره لنډه موده کې هغه ځای ته ورسیږي، خو د هغه په خبره خو په دې هېواد کې د ولسواکۍ پر لور پرمختګ روان دی او موږ خپل ولس ته د اقتصادي او سیاسي موقعو د ورکولو اراده کړې ده.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
تاسو مشال رادیو تغوګونی سي د سهار لنه د ماخام تر شپګو خو زدا وایم چې د ماخام تر شپګو وروسته هم تاسو کولای شئ مشال رادیو ډاٹ کام کې زمنګ ټوله خبرونه واوري او بیا هم د رپورټونو لړۍ. په کورم ایجنسی کې ځای خلکو د حکومتي عملیاتو خلاف مظاهره کړې ده او دوی تور لګوي چې حکومت د یوې غاړې ملګرتیا کوي او د بلې سره د مېرې مور سلوک کوي. په یاد شوې سیمه کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ نښتې روانې دي، خو په دې وروستیو کې د ملک وارث خان افریدی په مشرۍ کې یوې قبایلي جرګې د دواړو ډلو ترمنځ د سولې ډبره ایښې ده، خو داسې ښکاري چې لا هم حالات په سیمه کې توجند دي. د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی له سیمې نور حال راکوي.
په کورم ایجنسی کې د انتظامی له خوا په یو طرف د کاروای خلاف خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. په مظاهره کې ګڼ شمېر خلکو برخه واخیستله او د حکومت خلاف نارابزي وکړه. یو مظاهره کوونکی مشال لړیو ته وویل چې په کورم ایجنسی کې واقعات وروسته یوې ډلې د حکومت مرسته خو کړې ده، خو ولې بلخوا حکومت د معاهدې خلاف ورزي کوونکو خلاف کاروایی نه دی کړې.
جی مونږ دا مظاهره په دې باندې وکړله چې وارث خان افریدی چې کوم دی د جرګې ممبر چې دی که نه، هغې مونږ ته نوټس رسولی او په دې بګن کې یوه واقعه شوې وه چې نمنم افراد هغه واقعه کړې وه. په هغې باندې لکه نوټس رسولی چې تاسې په سر دین کې اندر اندر کوم کورونه دي دا به خالی کوو، دا مونږ مسمار کوو. دینه مخکې توری قبیله چې کوم دی هغې اته خلاف ورزیانې کړي دي، اوس پورې حکومت مغې خلاف څه اکشن نه دی اخیستی شوی. حکومت لګیا هغې په وجود مونږ باندې اکشن خلی او مونږ چې کوم بګن قبیلې ولی مونږ ورته شل کسان قیدیان هم ورکړي دي، خو اوسه پورې د حکومت د هغوی خلاف څه کاروایی نه دی کړي شوی.
د مظاهرې سرپرستی کوونکی کاریتاج مونږ ته وویل چې د بګن علاقې خلک تیر شو واقعاتو کې کاکړ نه دي او حکومت د معاهدې خلاف ورزي کوونکو د دواړو ډلو خلاف یو شان کاروایی وکړي.
مقصد د دغه مظاهرې نه داو چې دلته د موږ شیعه او سنی مخپلو منځ کې چې کوم اختلافات دي، جنگ دی او جګړه دی، نو هغې کې بار بار معاهدې کېږي او بیا د هغو معاهدو خلاف ورزي کېږي. نو موږ د حکومت نه دا اپیل دی چې د معاهدې خلاف ورزي کېږي، دواړو طرفو ته چې څوک هم کوي سزا په کار دی، یک طرفه کاروایی نه کوي، حکومت لګیا دی یک طرفه کاروایی نه کوي. د موږ مخالف فریق د غلطي وه چې هغو ته نه سزا شته نو جیل شته دی، او موږ څه معاملې غوندې غلطي کړي هم نه دی، بل چانه معلوم افراد یو کار کړی دی او حکومت لګیا دی د موږ خلاف حکومت اکشن خسته دی کاروایی کوي، نو د هغې خلاف دا مظاهره مو کړي.
یاد دی چې تیر 15 مارچ باندې د پېښور نه پاړه چنار ته تلونکي مسافرو ګاډو باندې نامعلومو وسلوالو لخوا د کورم ایجنسی په بګن سیمه کې برید شوی و، چې پکې د حکومت د وینا تر مخه درې کسان مړه او 15 زخمیان شوي وو. په دې برید کې وسلوالو د اهل تشی ډلې تر 2 پورې کسان هم اغوا کړي وو چې لا تر اوسه پورې نه دی راخلاص شوي. د دې واقعې نه وروسته د اهل تشی ډلې خلکو حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د اغوا شو خلکو د راخلاصېدو لپاره او د امن معاهدې باوجود دورانکاري واقعاتو خلاف حکومت دې کاروایی وکړي. پولیټیکل انتظامیه د علاقایي ذمہداری د قانون په توګه د بګن علاقې خلاف کاروایی شروع کړې ده، سپکې د خلکو گرفتاری سره د پولیټیکل انتظامیه د وینا تر مخه په سیمه کې دورانکاري واقعاتو خلاف د اپریشن کولو فیصله هم کړې ده. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
په کورم ایجنسی کې مو د خلکو د مظاهرو او له حکومت د ګیلو واوریدل او اوس هم له کورم ایجنسی څخه بلې قبایلي سیمې خیبر ایجنسی ته ورځو. د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه بازار زخه خیلو کې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې لشکر اسلام او ځایي خلکو ترمنځ د اختلافاتو د پیدا کېدو وروسته نښتې پیل شوي دي چې تر اوسه پورې پکې شاوخوا 8 تنان ژوبل شوي دي. په دې هکله نور حال د فرحت شینواري په راپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی لري پرتی سیمه بازار زخه خلک د لشکر اسلام ډلې پر ضد راپورته شوې دي او په دې سیمه کې د لشکر اسلام ډلې چې مشرې منګل باغ کوي د دوی او د ځایي خلکو ترمنځ انخطې هم پیل شوې دي او په یو بل باندې د لوی وسلو سره بریدونه کوي. د ځایي سرچینو د وینا تر مخې اوسه پورې په دې انخطو کې څه شاوخوا اته تنان جوبل شوي دي او د نور زیاتې مرګ جوبلې اندېښنې هم پکې څرګندېږي. سرچینې وایي چې د لشکر اسلام ډلې نه د بازار څخه خیلو څانګې څه قمندانان بیل شوي دي او د منګل باغ سره اختلافات پیدا شوي دي. په دې قمندانانو کې د زخه خیلو، غنچه ګل او داسې نور قمندانان شامل دي. د دغه اختلافاتو نه پس دوه میاشتې وړاندې د منګل باغ ډلې د زخه خیلو بیل شوی قمندان غنچه ګل وتښتولو او اوس هم ورسره په قید کې دی. همدارنګ څو ورځې وړاندې په دې سیمه کې د مولانا هاشم په نوم یو تن ووژل شو چې ځایي خلکو یې د وژلو تور په لشکر اسلام ډله باندې ولګولو. د زخه خیلو سیمې سره تعلق لرونکي او د منګل باغ پخوانی قمندان غونچه ګل د تښتولو په دې سیمه کې د مولانا هاشم د وژلو نه پس ځایي خلک د لشکر اسلام ډلې پر ضد راپورته شول او په دې سیمه کې د منګل باغ د پلویانو پر ضد جګړه پیل کړه چې لا هم دوام لري. او د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د منګل باغ د پلویانو په مرکزونو باندې بریدونه هم ترسره شوي دي. د خیبر ایجنسۍ په بازار زخه خیلو سیمه کې د لشکر اسلام ډلې او د زخه خیلو ترمنځ د انخطو د پیل کېدو له امله په دې سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا مخ په خرابېدو ده او اولسي وګړي د مشکلاتو سره مخ کړي دي او ځینې خلکو پکې د دغه سیمې نه د وتلو تابعیا هم کړې ده. د ذکر وړ ده چې بازار زخه خیل د خیبر ایجنسۍ د لوړګي تحصیل نه څه شاوخوا 15 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولې تر څنګ پرته یوه غریزه سیمه ده او د ځایي خلکو په وینا په دې سیمه کې تیر کال اولنی ډرون یا امریکایي بې پیلوټ الوتکې برید هم ترسره شوی و چې یو شمېر وسلوالو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو د اپریل د میاشتې له 15 می په ټول پاکستان کې د کورونو شمیرنه یا خانه شماري لړۍ پیلېږي چې تر 19 اپریل پورې به دوام ولري. خانه شماري کې د برخې اخیستو په هدف او د دې د ارزښت په اړه کراچۍ په پښتنو کې د شور پیدا کولو په موخه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په کوربتوب کې یو روزنیزه غونډه یا سیمینار جوړ شوی و چې پکې د پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی کې شامل او پښتنو مشرانو او د اتحادونو استادو برخه اخیستې وه. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې هر څوک وایي کراچۍ د پښتنو لوی ښار دی او دلته څلوېښت لکه پښتانه اوسیږي، خو د کراچۍ پښتانه په مردم شماری او خانه شماری کې دلچسپي نه لري، نو ځکه په ښار کې د پښتنو لیکل شمیر بیخي کم دی. د سیمینار د اهمیت په اړه د پښتونخوا میپ صوبایي مشر اکرم شاه لالا مشال ریډیو ته داسې ویل:
په بدقسمتۍ سره نه یوازې په کراچۍ کې بلکې په ټول ملک مردم شماری د ووټو د شناخت کارت په له پښتانه سره په ټول ملک زیاتای روان او بیا بل خصوص په کراچۍ. نو دا چونکه ډیر اهم مسله ده، خانه شماری ولې سپدې باندې بیا مردم شماری تړلې ده، د سر ووټر لیست تړلې ده، د سر الکې تړلې ده، د سر زموږ ټول ژوند تړلې ده. نو په دې وجه باندې موږ ملګرو دا همت کړی وو چې نن دلته د مختلف سیاسي جماعتو، سماجی تنظیمو، اتحادونو، د مختلف قشرونو څخه د سوسایټي لاغو میټینګ راغوشته وو. نو نن موږ صرف یو نقطه ایجنډا وا، دوی سو 1 پوینټ ایجنډا وغه داوا چې په کار دی چې موږ پښتنو کې دا بیداری پیدا کړو چې دوی دا د خانه شماری چې له 15 اپریل نه بیا تر 19 اپریل پورې به کېږي، چې په دې کې دوی برخه واخلي چې د چا کور د چا دغه پاته نه شي د خانه شماری.
سیمینار کې د ټولو ګوندونو او اتحادونو د استادو یو ګډه کمیټه جوړه کړه شو چې دغه کمیټه به د ښار په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې کوڅه په کوڅه ګرځي، اعلانونه به کوي او په دې توګه به خانه شماری کې د دلچسپي اخیستو په مخه خلک اچوي. سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې کراچۍ کې میشت نور قومونو په څیر پښتانه هم یو قام دی او پښتانه هم په دې خار دومره حق لري څومره چې نور قومونه لري او د خپل حق اخیستو اولنې پاټ کې دا دی چې باید پښتانه خانه شماره کې برخه واخلي او خپل وجود ثابت کړي. سیمینار کې فیصله وشوه چې راتلونکي کې به کراچۍ ښار کې میشت پښتنو د ګڼ شمېر نورو مسلو د حل په موخه هم دغه ډول سیمینارونه رابللی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو مشال رادیو اوري په قبایلی سیمو او په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونه خوندي دي. آیا په دغو سیمو کې ناسم دودونه او قانون برلاسه دي؟ اوس هم دغلته د غیرت په نامه ښځې او نجونې وژل کیږي. د دغو ټولو پښتنو د ځواب لپاره دا رپورټ واري. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې په دې نظر دي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو او نجونو حقونه ډیر خوړل کیږي. په دې هیواد کې د ښځو د یوې خپلواکې ادارې اورت فاونډیشن د خیبر پختونخوا د څنګه چارواکې رابعه وای په قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د طالبانو د هلو ځلو له زیاتېدو سره د غیرت په نامه د ښځو د وژنو پیښې هم زیاتې شوې دي او ډېرې پیښې یې پټې پاتې شوې دي.
د طالبانایزیشن سره دا نه ده چې دا آنر کلینګ یا غیرت په نام ښځو ته وژنول کیسز چې ډېره کم شو، دا بلکې زیاد شو، خو اوس دی انډر د کور آف طالبانایزیشن زیاد کیږي اور دیتا غیرت په نوم قتل رپورټڈ کیسز مونږ ته مخامخ نه راځي، خو زیاد تر داسې کیسز راشي چې طالبان مړه کو یا وژنول یا سر هغې کیسه باندې، یا هلته میډیا ایکسس نشته، هلته نو رپورټڈ کیسز ډېر کم راځي.
په سیمه کې د اورت فاونډیشن ادارې په وینا له نجونو او میرمنو سره د زور زیاتي د پیښو د ډېرېدو یو اصلي سبب دا دی چې د خلکو دود او رواجونه تر قانون برلاسي دي. خو د انساني حقونو د یو تنظیم او د ښځو د چارو د حقونو فعال سمر من الله وایي چې خلک په خپلو رواجونو کې دومره ژور تللي دي چې ان ښځو او نجونو ته حق حق هم نه ورکول کیږي چې دین ورکړی دی.
اسلام یو زنانه ورکړي، نو زمونږ چې کوم کلتور دی، زمونږ چې کوم دا سیما ده، په دې کې یوې خور ته یا لور ته هغه حق نه ملاویږي. اخی هغه ټولو کې غټ مثال زمونږ مخېله چې کوم راځي، هغه دی په وراثت کې چې د دې کومه برخه ده یا حصه ده، هغه هم دی له څوک نه ورکوي، او هغې کې هم داسې مرګونه زمونږ مخې له راځي څنګه چې به مردان کې دومره ذلي شوي دي چې که یوې خور خپل رور نه په وراثت کې حق غوښته دی، کوم چې د دې خپل حق د اسلام هم ولا ورکړی دی، نو ډېر ځینې داسې کیسونه دي کوم کې چې دا جنای چې دا یا مړه کړی ده یا په دې تور لگے دلے دے یا سبل طریقے کے دل اظہار ور کڑی دی.
پتہ سے حل کچے د خزو د حقونو لپاره قوانین هم جوړ شوی دی، نو بیا سرنګ د خزو د حقونو د ترپخو لاندې کې دو پیخي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې زیاتې کی. په دې اړه بیا هم بی بی سمر وای چې له قانون سره په یشمیر کې سونو کې مرسته نه کیږي.
دا چې په خیرت په نوم کې چې کوم مرګونه کیږي به میرمنو یا په سوری کې په بدو کې یو جنایت په زور ورکړی کیږي یا دشمن کورلا، نو دا غټول خبرې دي یا کیسونه دي کم چې کلوم چا مخیله ناراضي پولیس کې نه رپورٹ کیږي.
اورت فاونډیشن هر کال په پاکستان کې له ښځو سره د زور زیاتی د پیښو رپورت خپروي او د دې ادارې په وینا روان کال د غیرت په نوم د مرګونو او پوبدو کې د نجونو د ورکولو پیښې زیاتې شوې دي. دغه اداره وایي که چیرته تیری کوونکو ته سزا ورکړل شي، نو بیا دا هیله شته چې دا پیښې راکمې شي. شپږ کاله وشول چې په پاکستان کې د بدو د ورکولو لپاره قانون جوړ شوی دی، خو سمر من الله د قانون د پلي کېدو او د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره له مشال رادیو هیله وکړه چې د خلکو د فکر په بدلون کې ونډه واخلي.
قانون رومبی زل جوړ شو کم لاندې چې څوکم یو جنای په بدو کې باور کینو اغه ل درې نه لس کال هغه کس ته سزا ملاوي دی شي. نو دا یو مثال دی چې تاسو څه ایشو باندې عمله کندې کوشش وکړي یا خلکو پورې هغه आवाज او رسوي څنګه چې تاسو نن دا پروګرام کړی دی، نو هغې سره نه صرف چې سوچ کې تبدیلی یا بدلون راتلی شي بلکې قوانین هم جوړېدای شي.
د مشال رادیو نامو په دې رپورت کې د ښځو د حقونو د فعالې سمر من الله پیغام اورید.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
تاسو مشال رادیو ری سکیورټی ګارد د شند او ستونزو په اړه درته اوس ځانګړي رپورت لرو. امنیتی ګارد یا څوکیداران لابلابلو امنیتی کمپنیو ګیله کوي چې د خطرونو سره سره دوی 12 ساعته کار هم کوي، خو د دوی تنخواګانې ډېرې کمی وي. په دې اړه رپورت درته د مشال رادیو خبريال فواد علي شاه له پیښور سره ولیدل.
ټول ملک کې د کړکېچنو حالات لکبلا نن سبا بانکونو، پرایویټ کمپنو او د کورونو د حفاظت لپاره د پرایویټ سکیورټی ګارډز یا څوکیدارانو خدمات اخستې کیږي. اول به خلکو د خپل کلو نه کسان د څوکیدارې د لپاره خاډیو ته راوستلو، یا به دا کار پنورو ادباری کسانو کولو، خو نن سبا ځای په ځای د دغې مقصد د لپاره پرایویټ کمپنی جوړې شوې کومې چې خلکو ته څوکیداران یا سکیورټی ګارډز ورکوي. خو د دې سکیورټی ګارډز یا څوکیدارانو په سر چې کومې پیسې د دې کمپنۍ اخلي، دا غي ډېره کمې سات دې سکیورټی ګارډز ته د تنخواه په شکل کې ورکول شي. دا څوکیداران یا سکیورټی ګارډز په میاشت کې 1.5 ورځې کار کوي او هر ورځ دوی 12 غنټې په ډیوټۍ وي، او د دوی اجرت دیتا د میاشتې 5000 نه تر 6000 روپو پورې ملاويږي. مسلم خان چې یو پرایویټ سکیورټی کمپنی زم د پارا د څوکیدار یا سکیورټی ګارد په توګه کار کوي، دی وایي چې د سکیورټی ګارد ژوند ډیر ګران وي.
زه خو جی راځم د ورسپ می چنه نه کنه، او کری زمنګ لګي اویا روپے 50 منټ مزل مونږ یو ځکه پیدل وو، 50 منټ بل ځکه وو پیدل مزل زمنګ دغه، او دلګي لګه مطلب د چا روټه خرچم شې دلګي د خرچې دی وجه مونږ کله 3 ورځې تیر کو کله 2 ورځې تیر کو چې مونږ یاره بس مونږ تلګه دغه بچت د خرچو بچت مونږ تر شې یاره مونږ دلګي مطلب کمی خور کنه.
مسلم خان زیاتوی
وسم راتار وختي سار رسي دوزل ټيليفون شې بيماري دراته، او بيماري له ملاقات لې شو بس مجبوري ده لکه پراتي ورته نسو.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د کمپني د طرف نه دي سو کې دارانو ته د دز کولو اجازه هم نشته.
نجر دز خو سو اجازه مخته نه، او دار تلاوي چې هر کس دز دی وکړ یا سو ویشت زخمي دي کنه مطلب خپل ذمہوار موږ دي ذمہوار نه، ځکه موږ دي پرایویټ کمپنو کې دا سیستم دی.
ممتاز گل یو بل سیکیورٹی گارڈ وای چې د دینو کرېل کبلا د دای کورنې ژوند هم متاثر کیږي.
د کور د خرچو د وزن ملک مون سره ماشومان خبرې کین نو هم په مون باندې بدلېږي، کبال بس کوي هم په مون باندې بدلېږي، ولې چې مونږ د اغي اغا حقوق او د اغي اغا دغه خرچې د اغي دغه مونږ نشو پوره کوله، ولې چې اغي زمونږ په تم باندې ناس چې رب لار عمره شي رااله به روپیا راکی یا 10 روپیا راکی 15 روپیا راکی، بعد بچي خزه وی اغه وړه بروړي یا مله سبزی وروړي مونږ ولې دې نه تستور ورس نو خامخه بدې د وزن ملک په پکور کې مر وخت
دا عمران علی چې د هنګوسی دن کې دی او دلتا په پرایویټ کمپنی کې سکیورټی ګارد دی، وای
بعد 6000 روپے کې بزش پوره دی لګیم، او تقریبا 30 روپے 40 روپے ضرورت خورم، بس کلم نهارم د سهار نه خورم بس بیا نهارم، بیا تقریبا د شپې 12 بجې ضرورت خورم یا 11 بجې ضرورت خورم، بس بیا د 20 روپے سړی نن سبا کلم ملوي دی شي نو بس نه مړی کې بس په نهارو خېټو لګیو.
دغه د امنیتی چارو څوکیداران یا سکیورټی ګارډز خو د خلکو حفاظت کوي، خو دی وایي چې دی د پاره خپل حفاظت ګران دی، ځکه چې که یو طرف ته دی ته په غل یا په ډاکو د ډزې اجازت نشته، نو بل طرف ته غریبۍ هم د دې ملاګانې ماتې کړي دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور زما کلی،
د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه سکول نه یو غنډ راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
تاسو مشال ریډیو نه خبري خبرونه اوري او سم درته د ګلونو د نندارتون په اړه رپورت لرو په خبر آرمی سټډیوم کې د ګلونو یو نندارتون جوړ شوی چې موسمي ګلونه اورته نندارې ته پکې وړاندې شي بي دي د دې نندارتون چارواکي وایي چې د ګلونو د دې میلې نه یې هدف دا دی چې ولست د امن پیغام او سولې پیغام ورکړي دا میله چې د مارچ په یو دیرشمه نیټه پیل شوې د اپریل تر درې مینیټې پورې به دوام وکړي نندارچیان د ګلونو په لیدو خوښ او څرګندوله چې د ژوند په نورو برخو کې هم دغه نندارتونونه د خلکو پر مخ پرانیزي نور حال ل پیښوره د مشلډیو خبريال باز محمد عابد راکوي
د ګلونو د میلې د انتظامی او تنچاروا کې وایي چې د نندارتون نه مقصد دا دی چې خلکو ته د امن پیغام ورکړي
سماجي نوم عابد دی د دې ایگزیبیشن مین مقصد دا دی د امن یو پیغام ورکول غواړو کسان د غیر ازید فیملی سره علاوه دي او دې کې موږ سره فوډ سټالز دي هاندی کرافت سټالز دي او مختلف ورکاني
د پیښور زراعتي پونتون یو تن کارکونکي چې په دغه میله کې استال جوړ کړي مشال ریډیو ته وویل
وېسال مینوم ده موږ د اګریکلچر نشر په خبر راغلی یو د شتارم لګول ده او د دې لپاره خلک راشي چې د زړونو کې خوشحالي راشي چې دا غم د خلکو د زړونو لر شي خوشاله شي د ګلونو ته وګوري د خار ته وګوري دغه ته وګوري او د سپرلی موسم نه خخ کولی ګلونه دي
د ګلونو دینن درتون ته ورغلی ول سوم خوخو دوه تنو یې مشال ریډیو ته وویل
زمانم ده جی داوود جان ملاکان جن سین راغلی مهرچن بنگلینا دا پر جکم رالو او دا پروګرام وکتو نو ډیر زبردست د سکیورټی په لحاظ سره د نمایش په لحاظ سره میوزیک پکې شته او نور ډیر د ماشومان لپاره پکې ډیر ښه پروګرام دی مونږ ډیر زیات انجوای کوو دا پروګرام د ارچ ازړه چې کم دی هغه د غمونو ډک دی د ماکی دی ټول ملک چې کم دی اړې غړې دی حالات خراب دی انجویمنت پکار دی ولې چې غمونم ډیر ولې دل بس وس خوشحالي پکار ده
دا یو ډیر زیات ښه فېستیوال دی د سپرینګ ویلکم کال او د پارا اورګنایز شوی دی او دل مونږ ډیر زیات دا اپریشیټ کوو او صرف او صرف ضرورت دی خبرې دا سیمنت زیات نه زیات اورګنایز کیو زیات نه زیات کارو کی
د نندرتون جوړون کی وای چې د ګل نو دا میله چې د مارچ په 13 نیټه پیل شوی د اپریل تر 3 نیټه پورې به دوام وکړي باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندره خبروي
رپورټونه مو اوریدل او خبري خبرونه او روسي او شیبو ته را رسیدلی وو په بل خبرونه کې در سره نجیب عامر دی په دې غړې په روسي شیبو کې درته سندره ډالي کوو او تر نورو خبرونه زه حسیب شهید لته اجازه غواړم مشال رادیو خبرونه د مخم تر شپږو دوام کوي
لاش په خبر تکم مستور مال راوړ تازه تازه ګلونه رسنور مال راوړ لاش په خبر تکم مستور مال راوړ تازه تازه ګلونه رسنور مال راوړ تازه تازه ګلونه رسنور مال راوړ سلک سٹور سر گلنا تم سٹور آؤٹ آؤٹ